د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شو ویلي چې ویست د 2020 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلي دي چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر د ځانګړې استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی او دا اقدام د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقوقو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو تر نیولو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دې حکم د تطبیق لپاره جدي اقدام وکړي. د بیان له مخې دا کمیټه به په ټولو ولایتونو ته فرکوی څو ډاټ ترلاسه کړي چې د ټولو څاګانو مالکانو د خطرونو او د پیښو د مخنیوي لپاره د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول بند کړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د غاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بلستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحث روان دی. جو بایډن زیاته کړه وبلیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه نتایج لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بایډن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونه کولې، له اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. بایډن وویل دا ښکاري چې دا برید بې اغېزې و، خو د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری د ایران برید جدي وباله، مګر وی ویل پوځ تر اوسه د احتمالي ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جوړونکو او ورانونکو اقداماتو سره به مخامخ شي. او لک تر لګه اته کسان د اوکراین پر یو شمېر سیمو د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د زلنسکي په وینا د خرسون په برید کې د شپږو کسانو مړینه تایید شوې او شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. خ خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو د اوبخې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. د افغان ښځو د حقونو په پلوي غوښتنې ورو ورو جدي کېږي.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډیرا جنس بدلو فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی.
نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 55,000 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بالستیک توغندي وویشتل. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د تلې یا میزان یولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له دوهمې سره برابره ده. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پرخدو او نجونو د هغوی سیستماتیک ظلم وباله حساب کتاب وکړي. ملانی جولی دا څرګندونه د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړي. هغه له دې مخکې د درې نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو له هغه نوښت سره یو ځای شوي و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هیواد تیرې اونۍ له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول وبلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کېږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خغلی براون دغه څرګندونې د یکشن بې پورس په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړې. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. په پښتنه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي. دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه، دا خامخا یو لوی ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
خو طالبان وویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپور ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نا دولتي او ډېرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
و موریدل چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانو مهره بارکزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لېږدول شوې وې، بیرته د نه خوړو اعتصاب ته راګرځېدلي دي. دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د اقدام موخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهره بارکزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور له شپږو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړی، وروسته له هغې چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولېږدول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوي دي. مهره بارکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وژنه او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقونو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای سوي. زه مې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې پرون روغتون ته ورسېدم، بیا مې هم اعتصاب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې میشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
زه د خپل اعتصاب په پنځمه ورځ به حاله سوم او روغتون ته ولېږدول سوم، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلي دي. اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه ښه سوی او کولی سم چې خبرې وکړم، خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هره بایه چې راته تمامېږي موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني.
که څه هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب پنځمه ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لېږدول شوې وه، خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پرېکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپېژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بالستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ وویل چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې دا برید یې څاره، د دې برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د اسرائیل پوځ تیره شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه، معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې، همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووځي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي، جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شن کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و، د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوې وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول، ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټه له ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې له استازو غواړي چې د طالبانو لبنده د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو وروستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتی نښه وبلله. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغه کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی فراخ
زمونږ هیله داده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شنونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یوه استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خبرداری. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15,500 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی ده. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې دغه ناروغانو ګراف چې دی هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هیوادونو کې په لوړېدو ده.
ښاغلی زمان، د دې ناروغۍ د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د عادتونو بدلېدل بولي او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه او د روغتیايي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغۍ ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغې ناروغۍ له سختو حالاتو سره مخ کړي او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي روحالله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی. دای وای تیرو کلونو کې د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی و، خو په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې وزګار دی او د تیر پشان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغۍ اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري. د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولي او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفیع حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبي ناروغۍ د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په قلبي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزیو کم غوړی او مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دي، دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي. په ځانګړې توګه په ورځ کې باید حداقل 30 دقیقې پیاده مزل وشي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسنه لري.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوم ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای بار سلامه. کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري، ډیر په پریشانی کې ژوند تیري. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړې و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی که په کندهار کې، پراتې کې، په زابل کې. نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه. کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دوجار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تدریس جمع طالبان راغلي دي. مسلورم کال لے آیا دی قانون سره کومه د سری ور هغه ته هم به دوا ور حکومت مرسته کومه کړي دي بد او مخ غریب خل یو سره مونږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولې دل هو غریب او غربت او خپل او درد درد تللی دي بس او کو نه د رحمې په مونږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده قبول لرم چې باید اتلس کورنۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه موټر سایکل چلول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.